د سمیا باس مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد خبرونې دا اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیبي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې تمه ده د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه ممکن په لنډ وخت کې معلومه شي، خو تر اوسه لا د ولسمشر تقنیني فرمان ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګه نن د پارلماني او شورا د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه پریکړه کوي. یوناما په رودات ولسوالۍ کې د یو جمعه دننه چاودنه وغندله او امریکا او فرانسې د دریا په ښار باندې د بمباری له امله سوري ځواکونه ملامت کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه هیله لري چې په نننۍ غونډه کې به د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان راتلونکی وټاکل شي. په دې اړه د ولسمشر پخوانی فرمان د افغانستان د ولسی جرګې لخوا رد سوی و. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر په فرمان د حکومت او ولسی جرګې د کمیسیونونو لخوا ډیر کار سوی.
له محترمو وکیلانو څخه زما هیله دا ده چې په نننۍ غونډه کې قانون مشخص کړي او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هر څومره چې جریوي زمینه برابره کړي.
پارلماني انتخابات او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د قانون له مخې باید تیر کال ترسره شوي وای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په رودات ولسوالۍ کې د یو جمعه دننه چاودنه وغندله. دا چاودنه پرون د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال وشوه. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل:
محراب تصویر مد د پردیسو چاودونکو توکو د چاودنې له امله دوه لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي او د ملا امام او یو ماشوم په ګډون درې تنه نور شهیدان شوي دي.
د دې پیښې په اړه د یوناما په اعلامیه کې لیکل شوي دي چې په هغه کسانو باندې برید چې د عبادت لپاره راغونډ شوي وو په هیڅ ډول د توجیه وړ عمل نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي نیکولای هیسم په وینا په اعلامیه کې راغلي دي چې ملګري ملتونه د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي دي او ټپیانو ته د ژر تر ژره روغتیا هیله لري. د ننګرهار د چارواکو په وینا د پیښې 28 زخمیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبره ته هیلې ډېرې کمې سوي دي. اتاتارس خبري اژانس څرګندوي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروا تیره ورځ په مسکو کې خبري غونډې ته وویل: موږ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ تماس ته ډېر لږ هیله من یو. ماریا زخاروا زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د منظمو عملیاتو سربیره طالبان په افغانستان کې خپلو پوځي هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي دا هم وویل چې د پیکینګ، اسلام آباد، کابل او واشنگټن د استازو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا او فرانسې د روسیې ځواکونه ملامت کړل چې هغه محصره شوی ښار یې څو ساعته وروسته تر دې بمباري کړل چې هلته له نږدې څلورو کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. سیمه ییزو او د مرستو څارونکو وویل چې حکومتي ځواکونو د دمشق بهر د داریا ښار چې له یاغیانو سره دی د جون په لسمه بمباري کړل او له دې سره د خوراکي موادو د ویش چارې ګډې وډې سوې. داریا ته مرستندویه خوراکي مواد یو ورځ مخکې تر دې د ماښام خواته رسېدلي وو. ملګري ملتونه وایي چې د دې خوراکي موادو د انتقال لپاره د سوریې د حکومت موافقه اخیستې وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې حکومتي هلیکوپترو لږ تر لږه شل بلری بمونه د داریا په مختلفو سیمو وغورځول. د داریا ښار له 2012 میلادي کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړی ده. د ازادي راډیو د شپږ ژبو د ادارې نوی رئیس وټاکل سو. تام کینیټ مخکې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره څلوېښت کاله د مسکو د ځای څانګې د رئیس، نړیوال مدیر او تر دې مخکې د مرستیال مدیر په توګه کار کړی. د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د بورډ مشر جیف شیل د کینټ تجربه او د مشرتابو طریقه وستایله. ازادي راډیو په درویشتو هغو هیوادونو کې په شپږ ویشت ژبو خپرونې لري چیرته چې رسنۍ سمې مخته نه دي تللې یا له خنډونو سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې د نورو تر څنګ روسیا، اوکراین، د روسیې پخواني جمهوریتونه، ایران، افغانستان او پاکستان شامل دي.
او اوکراینی پیلوټ نادیا سوچنکو چې په مئی میاشت کې د پارلمان د وکیلې په توګه لوړه وکړه وایي د اوکراین پارلماني انتخاب باید تر هغه وخت مخکې وشي تر څو د دغه هیواد سیاست ته نوې چیرې معرفي سي. سوچنکو له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د اوکراین خلک تر اوسني حکومت د ښو حکومت مستحق دي. سوچنکو زیاته کړه چې د کیف حکومت د خلکو له هیلو سره سم خدمت نه دی کړی. د دې په وینا د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې د روسي پلو اوکراینی حکومت له ړنګېدو وروسته خلکو ډېرې هیلې درلودې. نادیا سوچنکو د روسیې په زندان کې شاوخوا دوه کاله بند تیر کړی او په مې میاشت کې راخوشې شوه. په اوکراین کې د دې هرکلی د یوې اتلې په توګه وسو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ولسي جرګې دوهم نائب وایي
موږ د ټولو محترمو وکیلانو صاحبانو څخه دا انتظار لرو چې د دغه قانون سرنوشت هر څه نظر تعین کړي.
په دې خبرونه کې مو د باراک اوباما د دې پریکړې په ارتباط چې امریکایي ځواکونه به تر دې وروسته له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د حواله لارې مرسته کوي د یوه پوځي کارپوه نظر اخیستی.
امکان د دې ډېر شته چې تلفات د طالبانو ډېر زیات شي او فعالیتونه دي علني بالکل بین لاس شي.
د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د جمعات د نن د چاودنې لایني شاهدانو سره شخېدلی یو.
دا شو چې موږ جمع ته ورسېدو. جمع باندې وایي چې کلم سلام وکړل او دوام کول په دوا کې په میراب کې به بم راخلا شو.
دا ساجی رډو په دې خبرونه کې مو له جګړو لري هم بیایو. د خوست په شار او جنو ولسوالیو کې د لمبا حوزونه جوړ شوي چې خلک ټکټ ورته اخلي او پکې لامبي. ستاسو سمسونه لولو او ستاسو په ژغ پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې د پارلماني او ولسوالیو د شوراو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمان راتلونکي به نن مشخصه شي. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاری ازادي راډیو ته وویل خلک او نړیواله ټولنه تمه لري چې انتخاباتو ته زمینه برابر شي. که څه هم د پارلماني او ولسوالیو د شورا او د انتخاباتو نیټه د سش کال د میزان میاشتې 24 ټاکل شوی خو اوس شایي دا نیټه بدله شي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هیله لري هر څومره چې ژر وي د ولسمشر د فرمان راتلونکی به ډېر ژر مشخص سي او وکیلان کولای سي هر مورد چې مناسب بولي تصویبولای سي او د اختلاف موارد د خپلو رایو په کارولو سره ردولای سي. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاری پرون له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک او نړیواله ټولنه تمه لري چې انتخابات وسي.
بلې، موږ د ټولو محترمو صاحبانو څخه دا انتظار لرو دا قانون سرنوشت هر څه نظر تعین کړي. زموږ خلک او د افغانستان لپاره کومک کوونکي هیوادونه ټول انتظار لري چې د انتخاباتو تکلیف مشخص. د دا خاطر موږ د ټول څخه دا غواړو چې په هر مورد کې خپل نظر لري، خپل نظر دې ووایي. بالاخره هر څه چې د پارلمان لخوا تصویبیږي هغه ته احترام ولري ټول وکیلان. منتها دا قانون تکلیف هر څه نجر چې مشخص شي او موږ د انتخاباتو زمینی ته شرایط برابر کړو، دا هم موږ او هم د وطن په خیر او په ګټه ده.
تر یو میاشت زیات وخت کېږي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان ولسي جرګې ته لیږل شوی دی او ټولو سیاستوالو د انتخاباتو څارونکو ادارو او خلکو د دې قانون پر تصویب ټینګار کړی دی. تر دې مخکې ولسی جرګې په دې اړه د ولسمشر لومړی فرمان رد کړی و. نعمت الله غفاری له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د ولسمشر په نوي فرمان کې حکومت یو څه تغیرات راوړي او همداراز د ولسی جرګې وکیلانو هم پکې یو شمیر بدلونونه راوستلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم نائب زیاته کړه چې د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون د یو شمیر کمیسیونونو د وکیلانو کوربه و او د ولسمشر تقنیني فرمان یې د نننۍ غونډې لپاره له بررسۍ وروسته آماده کړی دی. د همداراز ویل چې د دې قانون راتلونکی نن شنبه معلومیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو له څارونکو څخه ځینو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ولسي جرګې یې غوښتي چې د ولسمشر فرمان باید هر څومره چې ژر وي تصویب کړي، ویلي چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراو انتخابات به پر خپل وخت ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د انتخاباتو نیټه د سش کال د میزان 24مه نیټه ټاکلې ده. د ولسي جرګې دویم نائب د پارلماني انتخاباتو او ولسوالیو د شوراو انتخاباتو نیټې ته په اشاره ویلي چې د میزان میاشت د انتخاباتو پخوانی کمیسیون ټاکلې وه. د ده په وینا کله چې د ولسي جرګې لخوا فرمان تصویب سي او د انتخاباتو د نوي کمیسیون د غړي کمیټه انتخاب سي، له هغه وروسته به کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نوې نیټه ټاکي. د قانون له مخې پارلماني او د ولسوالیو د شوراو انتخابات باید تیر کال ترسره سوي وای.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو مرسته د هوا له لارې وکړي. باراک اوباما تېره ورځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پوځي صلاحیت د پراخېدو اعلان وکړ. وروسته تر دې چې وړم کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید، په ډېرو لږو مواردو کې امریکایي ځواکونو په جګړې کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د ولسمشر اوباما دا نوې پریکړه به وروسته تر شاوخوا دوو کلونو چې افغان جګړې ته په یو ډول بیا په مستقیم ډول داخلي شي څه اثر ولري. د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څخه اور:
اول خو دغه مرسته ډېره اړینه ده، ځکه چې هوایي قوت یو درې صفته خاص لري. یو هغه ده چې سری وساتي، په ډېر کم وخت کې هدف ته رسېدی شي. دویم، دوی ډېر دقیق دي، یعنی په عملیاتو کې په بمبارۍ کې ډېر واړه هدفونه هم کولی شي تر تحصیل لاندې ونیسي. دا ډېره مهمه ده، ډېر ځکه چې هدفونه په چریکي جګړو کې ټول واړه دي، لوی هدف نشته. او درېیمه ډېره مهمه خبره هغه دا ده چې د دښمن په مورال باندې سخت تاثیر لري.
جنرال صاحب، تاسو له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي مرستې معاصرې ګڼئ. تیرو څوارلسو کلونو کې د امریکا هوایي او پولیو پوځیانو په جګړه کې عملا برخه لرله، نو اوس به یې تغییر څه وي؟
په تیرو وختو کې امریکا دومره لکه اوس چې د طالبانو په مقابل کې حساسه ده، دومره حساسیت نوګس جګړه وه، ولې د طالبانو د محو کولو، کامل محو کولو زما په اند باندې داسې هدف امریکا نه وزانته ټاکلی. اما اوس امریکا مجبوره سوی دی ته چې دغه هدف د امها دپاره دی، د ځان دپاره وټاکي او ازادانه یې وټاکي. د دې تاثیرات چی دي؟ اصلي لولې دا حالت دې حالت ته راغی، تر کوم ځای پورې چې اکثرا بعضې رادیوګانې، بعضې مسایل یا بعضې تحلیلګران دې فکر دي چې کله چې ملا منصور په ایران کې و، امکانات ډېر شته چې طالبانو د روسانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړې وي او د هغو نه د صلاح او د کومکو دغې کړې درخواستې کړې، او هغو هم سر و سره خورولي منلي چې دا د امریکایي قوتونو دپاره ډېر سخت، ډېر مسایل سخت تاثیرات لري.
جنرال صاحب امرخیل، له افغان ځواکونو سره د امریکا د هوایي ځواکونو د مرستې په برخه کې تاسو څه اټکل کوي؟ په څومره وخت کې به په جبهاتو کې تغییر راشي؟ څه پیشګویي کولی شي؟
دلته خو کشف هم د امریکا ډېر قوي ده، او که بدون صحیح کشف د هوایي ځواک هم دومره تاثیرات نه لري. نو زه فکر کوم چې که چېرته په رښتیا او حقیقي دغه شعار پاتې نه شي او دوی په رښتیا باندې د خپل عملیات د طالبانو په مقابل کې د هوایي ځواک واسطه باندې دوام ورکړه، زمان چې ډېر زیات تاثیر لري او امکان د دې ډېر شته چې تلفات د طالبانو ډېر زیات شي او فعالیتونه د دوی علني بالکل بینه لاړ شي، ممکن غلچکي عملي نه به وي. اگر ته په باور نه لرم، ماته شعار ونې ښکارېږي، خو بیا هم که دا عمل وي دا زیات تاثیر لري.
تاسو د مرکې په پیل کې وویل چې شرایط بدل شوي دي او امریکا د طالبانو پر ضد باندې اوس لاس په کار کې شي، او اوس بیا وایسئ چې کېدای شي چې دا شعار وي او عمل نه وي، څرنګه؟ مطلب مو څه دی؟
نو ما خو داسې پیشتر تا ته اشاره غوندې ویلې چې کله چې طالبانو د ایران سره ارتباط پیدا کړ، او کله چې طالبان او د روسانو سره ارتباط پیدا کړو روسانو ویل د شرایط تغییر شو.
جنرال سلامت خیل مننه. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشر بارک اوباما د نوی د نوی پریکړې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته سالی محمد سالی کتنه کوي.
د نړۍ اکثرو معتبرو ورځپاڼو خبرونو په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د نورو صلاحیتونو پر ورکړې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما امریکایي قومندانانو ته د دغو صلاحیتونو د ورکړې پلان تصویب کړی دی. دغه صلاحیتونه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د هوایي حملو په ګډون د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې له افغان قواوو سره خپله همکاري زیاته کړي. وال ستریت ژورنال له امریکا خبریدونکي وال ستریت ژورنال ورسپاڼې د امریکا د یو عالی رتبه دفاعي چارواکي په حواله لیکلي چې دغه نیمي صلاحیتونه لا عملي سوي نه دي. دغه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی کله چې د جنگ په میدان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې د ستراتیژیک پرمختګ یو ځانګړی فرصت رامنځته سي د امریکا پوځ به کولای سي چې د افغان قواوو په ملاتړ هوایي حمله وکړي. د وال ستریت ژورنال د مطلب په حواله د امریکایي چارواکي ویلي دوی به کولای سي چې د اوس په نسبت په اغیزناک ډول د افغان قواوو ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ ل امریکا د خبریدونکو ورسپنې په خپل پرونی غنی کې لیکلي دا د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخې جګړې ته د امریکا ستنیدنه شي او امریکا په افغانستان کې د روانې جګړې جوړ او تور کاږي. واشنگتن پوسټ لیکلي امریکایي پوځیانو ته د نورو صلاحیتونو ورکول په ټول افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت څرګندوي. په هغه هیواد کې چې محلي ځواکونه د وسلوالو طالبانو، القاعده او داعش ډلو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. د واشنگتن پوست مطلب په دوام راغلی دوه سختریزو ډلو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر تر کمیدو وروسته نوی ګواښ ایجاد کړی دی. نیوزویک مجلې هم پر دې مسله یو لیکنه خبره کړې او د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د زیاتو صلاحیتونو ورکول په مشخصو مواردو کې د اجرا وړ دي چې تطبیق یې د جنگ په میدان کې ستراتیژیکې نتیجې لرلی سي. نیوزویک د مطلب په دوام زیاتوي د دې معنی دا ده چې له امریکایي سرتیرو باید دا انتظار ونه لرو چې له افغان قواوو سره د ورځنیو ماموریتونو په اجرا کې ملګرتیا وکړي. اکانومیست خبرونې بیا پر تورخم دروازې د تګ راتګ پر نویو مقرراتو چې پاکستان وضع کړي لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي په څه باندې سلو کلونو کې عامو خلکو، سوداګرو او کله ناکله هم تروریستانو پر دې دروازه تګ راتګ کړی دی، خو په ناڅاپي ډول د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دې بهیر مخه ونیول سوه. په مطلب کې راغلی چې پاکستان د اول وار لپاره پر تورخم بشپړه سرحدي څارنه پیل کړه. اکانومیست لیکي د پاکستان دغه اقدام هغو 40 میلیونو پښتنو ته چې د کرښې په دواړو خواوو کې پراته دي ستونزه جوړوي. د مطلب په دوام راغلی د پاکستان د حکومت له خبرداري سره سره خلک حیران و. زیاتو کسانو حتی پاسپورت هم نه درلود چې پر تورخم د اوښتو لپاره ویزه ولګوي. اکانومیست خبرونه په دې مطلب کې لیکي یوه مسافر یوه امیندواره ښځه لیدلې چې پر سړک پراته وه او دې ته انتظار و چې د پېښور کوم روغتون ته انتقال سي.
د امریکا د مرستو جګپوړی څارونکی مقام وایي د طالبانو د حملو له کبله هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره مخامخ دي چې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره کړې دي. د سیګار ادارې مشر له رویټرز اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره شي مخکې ترلاسه شوې بریاوې هم زیانمنې شي. د دې مرکې مهم ټکي د احمد تکل په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي د طالبانو ورانکار فعالیتونه هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. جان سوپکو له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې خورا زیاتې پیسې ضایع کړي چې د په وینا د یو کوچني هیواد لپاره خورا زیاتې وي، په داسې حال کې چې پر دې مرستو خورا لږه څارنه کیږي. د امریکا کانګرس له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې لپاره نږدې 113 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، خو په تیرو څلورو کلونو کې د راپورونو د هغې لړۍ له مخې چې د سوپکو په مشرۍ سیګار ادارې برابر کړي دي د فساد او ناسمې ادارې له کبله د دې پیسو ډېره برخه ضایع شوي. سوب کوایی که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د پلان لمخې کم شي، نو د افغانستان د بیا رغونې هڅې ښایي لا زیانمنې شي او هغه ضایعات به نور هم زیات شي چې د ده په وینا ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د هغه راپور لمخې چې سیګار په اپریل میاشت کې خپور کړ، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستو په پروژو کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، د برېښنا د مزو د جوړولو، د صنایعو د هڅونې، د بانکي او حقوقي سیستمونو د رغونې او د کرنې د عصري کولو لپاره پروګرامونه شامل وو. سوب کوایی سیګار اداره وروسته له هغه جوړه شوه چې د امریکا د مرستو نیمایي پیسې په افغانستان کې لګول شوې وې، خو بیا هم په تیرو دوو کلونو کې د دې ادارې یو لړ اقدامات کړي دي. نوموړی د دې اقداماتو د یادونې په ترڅ کې وایي د هغو 103 کسانو او کمپنیو قراردادونه یې فسخ کړل چې په خپلو چارو کې پاتې راغلي وو، او همداراز څه باندې 9.5 میلیون ډالر د جریمو او ضایع شویو پیسو د ترلاسه کولو له درکه اعاده شوي دي. له افغانستان سره د امریکا د 113 میلیارد ډالرو مرستو په سلو کې 6 د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه لګېدلي، خو د سیګار مشر وایي د دې پروګرام د اغېزمنتیا په اړه هم زیاتې پوښتنې شته. سوب کوایی که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، ښایي خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت توان له ګواښ سره مخامخ شي. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې حاضر یو، کتلی شو چې آیا یو سرتیری ته بوټ، مرمۍ، نور وسایل او تنخوا رسیږي که نه. سوبکو همداراز وایي که وضعیت په همدې ډول د خرابېدو په حال کې وي، نو حتی په هغو سیمو کې چې پیسې پکې په تدبیر سره لګول شوي هم ښایي د مرستې له خطر سره مخامخ شي. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي جیمز دابنز هم ویلي وو چې که څه هم په بشري برخه کې یو لړ بریاوې ترلاسه شوي، خو امریکا د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره لا هم په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې ملګرو ملتو او د ملګرو ملتو دفتر یوناما په افغانستان کې د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د تیرې ورځې برید وغنده. تیرې ورځ د رودات ولسوالۍ په یو جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې درې تنه پکې مړه شول او شاوخوا 2 تنه نور زخمیان شول. د دې پیښې په اړه نور تفصیل له ننګرهاره شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اړوند د مزینې په حصارک سیمه کې په یو جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې لسګونه لمونځ کوونکي ټپیان کړل. د رودات ولسوالۍ ساخان ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي د مسجد د ممبر خواته لوړاندې نه ځای پر ځای شوي وو. کله چې د جمعې لمونځ ادا شو، په دې وخت کې چاودنه کړې. د مسجد د ملا امام په ګډون درې تنه مړه او له 500 ډېر نور زخمیان شوي چې تر درملنې لاندې دي.
مبارک ورځی د مانسل ادا کولو په وخت کې د وطن او د دین د ملت د نفرانو لخوانه د یو ځای پیدا شوي مند انفجار له کبله دی جمعیت مولوي صاحب رفیق او یو بل کس په شهادت رسېدلی دی، او همدارنګه یو 12 کلن ماشوم هم په شهادت رسېدلی دی چې په مجموع کې دا 3 کسان په شهادت رسېدلي، او د 500 نه زیات پکې زخمیان دي چې زخمیان د لګار او زبي روغتون کې انتقال کړي دي. انشاءالله د زخمیانو وضعیت ښه دی.
د پیخ یعنی شاهدان وای د روژې په مبارکه میاش کې په لزګونو لمنځکون کې د لمانځه د ادا کېدو په موخه مسجد ته تللی وو. دوی وای کله چې لمنځه ادا کړ او ټول د خدای دربار ته دعا لاسونه لپه کړل، په همدې وخت کې چاودنه وشو او هر خواته لمنځکون کې په سرو وینو ککړ پراته وو. دغه خلک وای دا پیخه که د هر چا له خوا شوی وي، هغوی مسلمانان نه دي، د خدای دښمنان دي.
داسې وو چې موږ جمع ته ورسېدو او جمع باندې ودرې چې کله سلام وګتل او دوام کوله په دوا کې په میراب کې به میخې ور بم راخلاص شو. خواښا کې غون خلک پیدا شو، پیشمام مقتدیان غون په دې ځای کې وله پیشمام مړ دی، یو بل مړ دی، دا زخمیان هم دلته راغل. نو دا کار نو څه وکړو چا وکړو؟ موږ په دې سور نه پوهو. موږ خپل مانځه ته لاړو، جمع باندې ولاړو، دا سپېشال باندې موږ داسې راځو.
مطلب دا زخمین او دا لغم ولید چې زیات خلک زخمین شو په میراب کې بمې شو، او دا غبم 14 وکړه. دومره خلک زخمین دي چې حد به تمام دي، بلکې افغانان ټول دغه سي در په در دي، خاورې په سر دي، او ورسره څنګه کې نور حالات هم دغه سي دغه دي. خو خبر نه یو چې دغه د چا کار بلکې کوي چې د اسلام دښمن دی، د کوم ځای دښمن دی. نو الله دې هلاک کړي چې څوک دا کار کوي، او بلکې افغانانو سره څوک
دغه شکار کوي بس الله دی ولا هدایت او کی هدایت ورنی الله دی هلاک
د دې پیخه مسوله تر اوسه هیڅ کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه اخیسته دا لومړنۍ پیخه نه ده چې د خدای په کور کې چاودنه کیږي لدی وړاندې په خوګانو وسوالې کې هم په یو جامع جمعه کې ورته پیخه شي وو چې هغه محل هم په لزګونو المنکون کې د لمانځه پر محل مړه او زخمیان شي وو
په دې ورستیو کې د خوست شار په ګډون په یو شمیر ولسوالیو کې د اوبو پاخه او اساسي حوضونه جوړ شوي چې سلګونه ځوانان د ګرمۍ په موسم کې د ورځې لخوا لامبو وهلو لپاره ورسي خو په روانه روژه کې چې ګرمۍ یو څه زیاته ده په دې حوضونو کې لامبو ځن زیات شوي دي نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور لري
په دې وروستیو کې د خوست ګرمۍ او د تفریح سره د ځوانانو لیوالتیا یو شمیر خلک هڅولي چې په خار او خارته پر نږدې ولسوالیو کې په پاخه او اساسي ډول د لامبو وهلو لپاره د اوبو حوضونه جوړ کړي که څه هم د دې حوضونو له جوړولو لږ وخت تیر شوی خو لامبو وهلو سره د ځوانانو مینه او علاقه دومره ده چې په هر حوض کې د خوست د مرکز او ولسوالیو څخه ورتلونکي ځوانان نه ضایعږي د خوست د سوره پارک د لامبو وهلو په حوض کې یو تن ځوان مشال روډیو ته د نویو جوړ شویو حوضونو د څرنګوالي او د مالکینو لخوا د حوضونو د پاک ساتلو د تدابیرو په اړه داسې وایي
عبدالواسط سلیم د لکانو اوسیدونکی یم د نورو څو ډنډونه شته څو ډنډونه د یو فوس دوه سرکا کې د متون کې ده ګربزو کې وډان ده بل دان نه وډان جوړ شوی ده حوض جوړ شوی ده خپل مو چې غا دان لیدل ده دوه سرکا ډانو ډېرې اوبه لوکس اوبه پنځه ګون وي کې دریاله پنځه ګونه کې برهیدارو خواستو وي
د حکومت یو اساسي دنده دا ده چې د خاریانو لپاره تفریزایونه او داسې پارکونه جوړ کړي چې د خاریانو د ستړیا لپاره دمځای وي د خوست په خانه خاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د متون تپه چې د خار شمال لویدیځ لوري کې پرته ده په ستراتیژیک پلان کې د تفریحګاهو لپاره ښه ځایونه لري چې که آباد شي حتی ممکنه ده په دې ځای کې د قرغې د بند په ډول ځای جوړ شي او د سیلانیانو لپاره چکري کشتۍ پکې وي د خوست دوه تنه اوسیدونکي چې هغوی هم د لسګونو نورو ځوانانو په شان د خار د لامبو وهلو حوض ته ورغلي وایي چې د ګرمۍ په سختۍ کې دا حوضونه هر کس ته جسمي ځواکمنتیا وربخي او په کې انسان د ډېرې تندې او ګرمۍ احساس نه کوي
زه رسول غالې شمال پیران اوسیدونکی هم دا ډېر ښه دي سترای ځای ده دلته ګرمۍ سترای سړی وکړي هر سړی هر چې دلته دا دان کېول هم بېږي خدای لرې لرې منتقونه دي ستا خاله کرڅې ډېر ښه ځای ده دلته ښه سترای
نوم یې شمسلارې انده دی خو د تنې اوسیدونکی دا ډېر چې دا په زورته نیډې ډنډه مېږې د خسولې ځکه چې په وریا ډنډې نشته ته مې تلای نه شي دا یو بدو تلان دی په رشاد خلق دغه ترتیب چې کولم بګی خپل تند هغه مو د کړي تر سات کې تیر کی
او خوست ښار کې د سورې پارک د لامبو وهلو د هاوس ټیکټ پلورونکی وایي چې که په یو ځل مراجعینو ته ټیکټونه ورکړي نو ممکن په هاوس کې خلک ځای نشي او په دې سره د هاوس نظافت هم خرابیږي دی وایي په دې شپانه ټیکټ پلوري او هر کس په یو ټیکټ تر دوه ساعتونو په هاوس کې لامبو وهنه کولی شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
ازادي رادیو په منځنۍ سبد دولش پښنه وی پټول افغانستان کې په رادیو کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم زوکله هلمند لیکي طالبان د نور د مسافر له وشلو لاس واخلي کنه ولس په دوی پر ضد پاسون وکړي جان باز فهیم له کابل لیکي د روشې لاره تک سره د خوراکي موادو بې عزت شوې دي نظرګل ارمانی لسابل لیکي لروچی سره د خوراکي موادو بې ډیر زیات شوې دي عبدالوارث د کندهار لنیش څخه لیکي له حکومت از موږ غوښتنه داده چې د سلما د بند غونډي بندونه وتړي او د افغانستان وبرا وګرځي نقیب الله بارکزی لیکي د کندهار لژړې ولسوالي تیر ورځ چې پننګرهار کې په جماعت کې چاودنه وشوه دا د خدای او د اسلام د دشمن نانو کار دی شفی جان زادران له خوست بیا لیکي للارو د مسافر او تشتول او په جماعت کې چاودنه ده چا کار دی هدایت امین هادی له لشکرګا څخه لیکلی دی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پریکړه پر ځای ده چې پر طالبانو بریدونه زیاتوي ځکه چې هغوی د امریکا پر ضد له روسیه او ایران سره اړیکې ټینګ کړي دي فتانه عثماني لزابله لول پراستول اسمس کې لول اسمش غواړي چې د سولې خبرې دی یوازې افغانان په خپل غاړه واخلي او بهرنیان دې نه پرېږدي ځکه چې هغوی په افغانستان کې د سولې پلویان نه دي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې بیا هم پیغامونه لرو خو ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه اته بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان ولسی جرګه هیله څرګندوي چې په نننۍ غونډه کې به د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تخنی فرمان راتلونکی وټاکل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په رودات ولسوالۍ کې د یو جومات دننه چاودنه وغندله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرو ته هیلې ډېرې کمې سوې دي. امریکا او فرانسې د روسیې ځواکونه ملامت کړل چې هغه محاصره شوی ښار څو ساعته وروسته تر دې بمبار کړل چې هلته له نږدې څلورو کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. د ازادي راډیو د شپږویشت ژبو د ادارې نوی رئیس وټاکل سو. او اوکراینی پیلوټ نادیا سویچنکو چې په مې میاشت کې د پارلمان د وکیل په توګه لوړه وکړه وایي د اوکراین پارلماني انتخابات باید تر وخت مخکې وسی تر څو د دغه هیواد سیاست ته نوی څېرې معرفي سي.
هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي فلم جوړ کړي. اټکل کېږي چې په دې فلم کې به لیوناردو دی کاپریو د مولانا رول ولوبوي او د ګلادیټر فلم سیناریو لیکوال به سیناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي غوراوی د یو لړ انتقادونو باعث شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د ګلادیټر فلم سیناریو لیکونکی ډیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سیناریو کار کوي چې کیسه د مولانا جلال الدین محمد بلخی پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهی تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د 14 میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د اسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده، په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیې ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړې او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د اسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیوناردو دی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رولونه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولی دي، ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده، خو پروډوسران یې هیله مند دي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د بوکس د نامتو اتل محمد علي مړی تیر ورځ د امریکا په کنټاکي کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د آشنا راډیو خبریال حسیب علي کوزي هم ګډون کړی و. لده به واورو.
زه دلته د کنټاکي علاقه د لویویل په ښار کې یم. د محمد علي د وصیت پر بنسټ باندې ترتیبات داسې نیول شوي وو چې یو ورځ به د جنازې د لمانځه لپاره د مسلمان لپاره ځانګړي کیږي چې هغه پرون د پنجشنبه ورځ به او بل ورځ به د ټولو لپاره یي. د پنجشنبه پر ورځ هم مسلمانانو د جنازې په لمانځه کې برخه واخیستله. نور مینوال هم د نورو اجانو څخه راغلي وو او فریډم هال تاثیر غټ تالار والته د لوی ویل په ښار کې چې دا ټولو زرو کسانو گنجایش درلودې او اټکل داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د پرون ورځې د جنازې په مراسمو کې د 15,000 څخه نیولې تر 18,000 کسانو پورې اشتراک وکړي. نن چې کوم مراسم وو سهار پر 9 بجې پیل شول، ری پروسیشن سرمونی ورته وایي، او ترتیب داسې نیول شوی دی چې ټول هغه سیمو ته چې د محمد علي لپاره د تاریخي لحاظ اهمیت درلود دی د هغه جنازه به اخیستل کیږي او پر هغه سیمو باندې به ګرځول کیږي، او یو ویشت مایله به دا مزلي چې چیرې چې هغه ښوونځي ته تللی وو، چیرې چې خپل کوچنیوالی تیر کړی وو، چیرې چې تمرین کړی وو د سوکوهنې، چیرې د لومړي ځل دپاره مډال واخیستې وو د نړۍ قهرمان شو، ټولو سیمو ته به د ده جنازه وړل کیږي، او وروسته به د YUM د کی اف سی نور مراسم نیول کیږي، او دلته د وروستي ځل لپاره عوام کولای شي چې هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او هغه ته دعا وکړي. وروسته بیا دغه مراسم چې په 2 بجې شروع کیږي، 1 ساعت تر 2 ساعتو پورې به دا مراسم دوام وکړي. بیا وروسته په ځانګړو مراسمو کې، البته خصوصي مراسمو کې چې عوامو ته اجازه نشته، د هغه کورنۍ به هغه واخلي او پادیره کې په خاورو ته وسپاري. د پرون ورځې په مراسمو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ګډون کړی و، چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وو، او دغه راز د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان وو، د اردن پاچا عبدالله وو، تر زیات شمېر نورو مشرانو هم په دې مراسمو کې د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و، او نن هم په دې مراسمو کې د وروستي ځل لپاره هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن به هم د نن ورځې په مراسمو کې د محمد علي د ژوند پاکله وینا وکړي، او دغه د لاسته راوړلو پاکله به وینا وکړي، بشریت ته دغه د خدمت پاکله به وینا وکړي. دغه راز ولسمشر اوباما او میرمنې یو لیک راستولې دي، او ایلته چې ولی ولسمشر اوباما او میرمنې ونه شو کولای چې په دې مراسمو کې برخه واخلي، دا و چې د ولسمشر اوباما لور د مکتب څخه فارغېږي، او هغوی ویل چې موږ په خاطر باندې خو خپل خو یو لیک د خپل یو سلاکاري په لاس باندې راستولې دي، چې هغه دي کې د محمد علي کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوی دي. د هغه یو سلاکار ده، او د ولسمشر اوباما لیک د ځان سره راوړی وو، او په هغه لیک کې ولسمشر اوباما او میرمنې د محمد علي کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړی وو، او په هغه لیک کې ویل شوی دي چې ولسمشر اوباما او میرمنې ځکه ونه سکرای چې په دې مراسمو کې برخه واخلي، ځکه چې د لور د مکتب د فراغت مراسم په عین ورځ دي، او په همدغه خاطر هغه باید د فراغت پر مراسم باندې تمرکز کړی وای.
ډیره زیاته مننه حسیب وروره چې تاسو زموږ سره خبرې وکړې. دغه به د دې استودیو څخه مې تلیفون قطع کړئ. تاسو ډیره زیاته مننه، وخت مې ډیر وخت یو ډیر شي خبرې مو وکړې، ډیر ښه مفصل معلومات مو راکړه.
د شلمی پیړۍ د نړۍ د سوکوهنې د اتل محمد علي د جسد د خاورو د سپارلو د مراسمو په اړه مو د آشنا رادیو د خبریال حسیب علي کوزي څرګندونی د امریکا له کنټاکي څخه اوریدي. حسیب علي کوزي د جسد تر سپارلو مخکې تیر ورځ زما له همکاري ملالۍ بشیر سره خبرې کړې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګران اوریدونکو او قدرمنو دوستانو سلام، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ پروګرام یعنی ازادي او اوریدونکو د خبرېدو وخت را رسیدلې، او زه طاهر روشن دا ویاړ لرم چې دغه خبرونه می تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. ګران دوستانو، لکه څنګه چې هم دا اوس د روژې مبارک میاشت جریان لري، نو زموږ یو شمېر اوریدونکو په همدې مناسبت پیغامونه را لېږلي، او په هغه کې د خوراکي توکو او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړتیا او ځینو نورو مسایلو څخه شکایت کړی دی. نو موږ د خبرونې په سر کې د همدې دوستانو پیغامونه خبرو، او هیله منجو چې د پلورونکو او نورو اړوندو مراجعو پام ورته راواوړي او دغه ستونزې حل سي. د همدې موضوع په څنګ زموږ ګرانو اوریدونکو د نورو بیلابیلو موضوعګانو په باره کې هم ټلیفون نکړي، او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي چې هغه هم په نوبت سره درته خبرو. نور منو وخت نیسم راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
امبره د ازادي راډیو ټول کارکونکو د دنکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلام د روژې د مبارک میاشتې رسیدو په خاطر د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته خصوصا زړیدلو افغانانو ته مبارکي وایم. زما پیغام دا دی چې کله چې موږ د روژې په مبارک میاشت کې په شارو کې ګرځو هغه قیمتي چې مخکې د روژې نه وي هغه ډېرې په لوړه سطح باندې وینو. زما د ټولو مسلمانانو څخه د اسلامي نصیحت په خاطر باندې ټولو مسلمانانو ته زما هیله دا ده، خصوصا هغه هېوادوالو دکانداران چې د روژې په مبارک میاشت کې میوې یا لورې یا لنده میوه یا وچې میوه خرڅوي یا ډوډۍ خرڅوي یا هر شی چې وي، ما یاد د اسلامي وتو پته نگاه څخه خپل پر مسلمان ور باندې زړه وسوځي او د قیمت خرڅولو څخه ډډه وکړي. ولې چې بې انصافي چې ده د اسلام سر پیغمبر وایي چې بې انصافي چې ده د اسلام د څو چې د ایمان د څو چې د ایمان د څه چې ده په انسان کې نه غشته ده. کچا انسان درلود هغه ته جنت واجب ده او کچا انسان نه درلود هغه د ایمان د څه بې انصافي و چې نظم غوښتنه ده د هغه دکاندارانو څخه چې دوی میوې خرڅوي یا لنډې میوې یا وچې میوې باید د هغه روژدارانو باندې خصوصا په ټولو مسلمانانو باندې باید زرو سوجي او خپل میوې په مناسب بیا باندې لکه څنګه چې مخکې خرڅولې په هغه رقم خرڅې کې او د اسلام د خپل مسلمانانو ورونو سره واقعان زرو سوي وکي. ولې زرو سوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي وي پر هغه چا باندې رحم نه کوي تر څو هغه خلک په خلکو باندې رحم نه کوي کوم خلک چې پر بل باندې رحم نه کوي. خدای تعالی پر هغه چا باندې رحم نه کوي کوم خلک چې پر بل مسلمان باندې رحم نه کوي. خدای تعالی پر هغه چا باندې شفقت کوي کوم مسلمان چې پر بل باندې شفقت کوي. والسلام په ډېر درناوي تاسو د یمن او کار پښتون.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی څنګه دې پښتو ولایت څنګه نه ولا سلین خبرې کومه اجا وان چې ټول تاسو د شولتنو دکاندارانو ته هم وختان دا چې د رمضان مبارک په میاشت کې تاسو په ها حال کې تاسو څو سودا اخلي په ډیره مناسبه به تاسو به سودا پر خرج کړئ نو به تاسو ډیره ګټه ترې وکړئ ځکه د رژیم مبارک میاشت کې لپاره لک ثواب هم وکړئ. تاسو باید خپل سودا په ډیره مهرباني سره په ډیر اصول او په ډیر کم پیسو سره په ډیر انصاف به سره باید په ملکانو نور خلکو خرج کړئ. تاسو باید ډیر ګټونه کې د رژیم برکې نش خاطر هم لدان سره ولرئ لمل چا مومنه نه بریلی وسی.
ورک اول سوال یا خبر کوم زه متأكد اول څه کنه هر ولا ته بارم د کیس خبرې کوم مال حکومت سره د غرضو د اشرفانی سره چې د ملاره جان برک روانه راځه د ملاره کې د بنجي نه ګرندېسته نه ګرنجانسته نه یې خی شي نه پیدا کیږي. حکومت اولونه راغورځي د سلور سو پر پیراجی به چې د حکومت سره شواسي او لار سم دغه جبر کوي اعلان کوي نو له غرضي مدیر فزاوی والسلام. سلام
علیکم. الو سلام علیکم. زه لالا جان دوران کوته خبر کوم د سیدابات ولسوالینه. ورور د دې روزي مبارک میاشتې ورځ او نیتا د بد رادیو د تلویزیونونو لارې نشر شي ټول خلک به دې پوه شي چې روزه په دې ورځ نیول کیږي او په دې ورځ به اختر وي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه شیرزاد کندهار خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو سپټون کې ماشوم کیږدم چې افغانستان ته هغه ټلیفونان چې راځي چې پښتو ژبه نه لري ډېر افغانان دولتي مامورین شاګردان استادان او ډېر د افغانستان وګړي د ستونزو سره مخ کړي دي. پښتو ژبه نه لري وردو ډېر ټلیفونان وردو او انګلیسي ژبه لري او پښتو لیکل نه پښې کیږي. زه دا د دولت څخه د هیله کوم او د مخابراتو د وزارت سره زما دا هیله ده چې دغه کار افغان دولت وکړي. هغه ټلیفونان چې وردو لري یا اردو ژبه ولري هغه باید افغانستان ته پرېنږدي. هغه ټلیفونان افغانستان ته راوړل شي چې پښتو ژبه ولري. ډېر افغانان د ټلیفون څخه ګټه پورته کوي او ښه په پښتو ژبه پیغامونه ولیکي. ډیره مننه از ما دغه پیغام له شرکی.
السلام علیکم، عبدالله د زابل ولایت نه خبرې کوم. ډیره مننه آزادی رادیو سره د پسل اشاری اچ ایم رادیو باندې خبرونې کوي، ډیره مننه.
ګران ورور عبدالله جانه د زابل د ولایت څخه ستاسو څخه هم ډیره مننه چې آزادی رادیو اوري، او هم ستاسو د دې ښه خبر څخه چې تاسو کولای سئ چې دغه رادیو په زابل کې په صافه او واضح توګه واوري، ډیره مننه. خدای یو کی چې د تل دپاره زموږ اوریدونکي پاتې سئ. تاسو ته بشپړ روغتیا او بریالیتوب غواړم.
السلام علیکم، څنګه شای جوړه پکې ده؟ چې احمد اپرام د ایمن ولایت څخه نیالي کوي ولې ما خاص او ارزمه داله چې ایمن ولایت ټول څول نه راځي، او دا جنگ ولې شروع دی
بل. السلام علیکم، وفادار کنړی خبرې کوم. د تورخم مسله چې کومه ده، دا د زما په نظر د حکومتونو مسله نه ده، دا د ولسونو مسله ده. هېڅکله نه شي کېدلی چې څوک د دوو خلکو د دوو قومونو ترمنځ، یعنی پښتانه یو قوم ورته مونږ وایو، څوک بر دی او کوکوز دی، د دوی ترمنځ د بېلتون دانه شي راتلی په یو صورت سره. که هر څوک غواړي چې پښتانه دي بیل شي، دا نظر د هغې غلط دی، او دا پسره باید قومونه وکړي او پښتانه وکړي چې پښتانه داسې په خپله خېټه داسې مزه غواړي او داسې پریکول غواړي خپل مشکې او کنې غواړي. که پاکستان رشته خپل خط معلوموي د افغانستان سره، نو باید چې کومه خپله خاوره ده همغه خاوره کې باید هغې ودرېږي، او که د پاسپورټ بوس کوي او که د شناختي کارت نه غواړي، باید د افغانستان په خاوره کې د افغاني نه او د پښتون نه هېڅ پښتنه ونه شي. قندار دی که کابل دی که جلال آباد دی او که پېښور دی، دا ټول یو دی، کوټه ده او چمن دی، زموږ خاوره ده، زموږ غرونه دي، زموږ پښتانه دي. هېڅ یو سړي ته مونږ اجازه نه ورکوو چې هغه د پښتنو په منځ کې لاسوهنه وکړي. هسې مونږ پښتانه در په درې دي، خاورې په سر دي، نو پردو جنګ مونږ راتپل شوی دی او مونږ لا زوریږو، لا زورېدلي یو. الله دې داسې یو مشر پیدا کړي پاغه باندې ټول پښتانه را ټول وي او پښتانه یو څادر وغوړي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم، زما نوم حمید الله دی، ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د نننۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا د تورخم لاره پاکستان تړلې ده. پاکستان د همیشه لپاره زموږ دښمن دی، دا هیڅکله نشي دوست کېدلای. باید چې دا وکړي، دا پاکستان څخه زموږ سفیر زاخل وال صاحب روغواړي او سید ابرار حسین پاکستان ته ور وشړي. والسلام، آزادي راډیو زنده باد. پری دی وکي زما دا پیغام زر تر زر صاف شي او بیا خور شي. والسلام.
السلام علیکم، زه عبد الوهاب د بغلان ولایت د دوشه ولسوالۍ کې لګي منطقې نه خبرې کوم. ورور، زما پیغام تاسو ته د آزادي دا پیغام پرېدمه چې زما یو ورور شهید شو په ملي اردو کې. ما ته پروس کال زنګ وای چې شهیدانو په وارثینو طرف نه تحج ته ځي. وروره ګوله، زما په ځای بل نفر ولاړ دی غربي ونه لګولو، ما سعودي تحج ته. زما ستاسو نه دا هیله لرمه چې تاسو زما غږ مشرانو ته وروره سوي چې زه څنګه حج ته ونه لګولم او زما په ځای بل سړی ولاړ دی. دا ډېره ناامیدې ما ته مخکې سوالو ستاسو نه ډېره مننه. خدای پامان.
قدرمن اوریدونکي، عبدالوهاب د بغلان څخه، تاسو کولای سي چې خپل دغه ستونزه د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې سره شریک کړئ. زموږ همکاران به ان شاء الله ستاسو دغه ستونزه د اړو چارواکو سره تر کړی او ګوندي چې د حل یو لار به پیدا شي. دغه خبرونې د ټلیفون شمیره په دې ډول ده: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکراروم: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو د کامیابی په اله.
السلام علیکم، زرګول خبرې کوم له لوګر ولایت دی. ورشواله دا مختلفه دا له چې د پاکستان سره باید موږ غاړي چې پرې کو او باید موږ ته دغه په موږ ته دغه حکومت کوم راځي سره خزي. ورشواله دا پاکستان کا رزیرا بدن کومندان جب نے سزا دا بدل نشی دی اجرے دیکھیو کومندان دا نورا خبر دا دا سی بدل تبو جب کو بگیو سی سرخدی اور شوالے دا دا لار مشکل دی مونږه لار باندې دي لار نه را خلاصېږي که تا راځې نیمې لار نه بېرته تاویږي دا څه خلجل ده مړه بس همدا پیغام دی وسلام
السلام علیکم زه یو تن اوسېدونکی د نرخ ولسوالۍ د ولایت میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم ورونو دلته ډېر وزیرستاني راغلي دي راسي عملیات وکوئ که چیرې په وسل نه وي پردی لاسې خپلې مخې ته مغاسلونه پرېږدي د خپل کار ته یا مړه کي یا هم مثلا چې هر شی را باندې کوي کوي دا دولت نه زما دا هیله ده د والي صاحب نه وي نه د ولایت میدان وردګ والسلام
سلام علیکم زه د روزګان ولایت چاچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کومک غواړو پر موږ لارې بندې دي موږ امنیتي ځواکونه غواړو موږ ته دې دا مرسته ورسېږي
سلام علیکم زه د روزګان د ولایت د چاچنو ولسوالۍ څخه خبره کوم نو هیله مې دا ده چې دا سفر کړی ته د اردو دی روانو نه راغوځي دا د مسلمانانو سوالي نه ګرځي شو کوټ کوټ کړه نو هیله مې دا ده چې دا قانونونه نه راغورځي دا مسلمانان ګر په دې پاز روزه کې راوټانه څه وته لږه والسلام و رحمت
الو السلام علیکم مسرور افغان یم د پکتیا ولایت د ګرد سړی نه تاسو ته پیغام درکړم لمړي سره کې دراډي ټول کارکونکو او ریډګونکو ته سلامونه نه کې له خوږه احترامات ډلې کوم زما پیغام پرولس مشر پورې د کورنۍ چارو وزیر پورې ورسوي مونږ ډېر جدي مشکل لا غدا دی چې مونږ ولسوالۍ رسمي نه ده مونږ ته تصویري چې دی هغه اوځي زدرانو کې او پښوا ولسوالۍ کې مخته جوړ دی اوس نه جوړیږي نو کله چې مونږ په ولایت کې په مرکز کې دغه تصویري جوړو نو هلته د یوې ورځې کار و پنځو شپږ ورځو ته لس ورځو ته ورسوي تقریبا په یوه تصویري باندې مونږ نه لس زره اته زره مصرف راځي نو دومره مصرف خو پاسپورټ باندې دومره مصرف خو نه راځي جدي هیله کوو د دوی نه چې زمونږ دغه ستونزې ته پام وکړي زمونږ ولسوالۍ یوه رسمي ولسوالۍ جوړه کړي که رسمي نه وي دومره یوه طریقه خو د جوړه کړي چې هغه مونږ دپاره دلته د تذکیرې د جوړولو زمینه مساعده کړي نو که چېرته مونږ دولت رعایت نه بولي مونږ به دولت ته د دولت په سترګه نه ګورو نو مونږ د دوی په منځ کې به هغه وطن چې دی نو هغه به نور هم پراخ شي نو وسلام د احترام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زما مشکل دا دی چې دا د نوی ولسوالۍ سړک ولسوالۍ مخه سړک نه دی جوړ دا موږ غواړو د حکومت څخه هغه سړک جوړ شي او خلک دې په مشکلات اخته دي ځکه چې دغه سړک ډېر خراب دی او ډېر مشران مثال په راوړي او دښتېږي یو پل هم نه لري دغه مشکل چې هلته ډېر مهرباني به ونیسو نو ټول چارواکو پرې دغه زموږ غوښتنه ورسېږي
السلام علیکم زه جانداد د پرزې د معلولینو په نمایندګۍ تاسو ته زحمت درکوم زه د وزارت مالیې څخه په احترامانه خواهش کوم چې زموږ د معلولینو او د شهیدانو معاشونه حواله کړي د معلولینو ریاست حواله کړي صرف ټول کار په وزارت مالیه کې دی چې دی ریاست ته تخصیص ورکړي امیدوار یم چې د روزې مبارکې میاشت کې زموږ حقوق راکړ شي ډېره مهرباني به وي وسلام
زه محمد خان د کندهار ولایت نه خبره کوم کوند ولسمشر څخه دا هیله کوو چې ولسمشر ډېر پوه سړی دی مونږ دغه یو کار وکړي دي نو کوم چې دغه د هلمند څخه بیا تر غزني پورې تر شاجوی پورې دغه علاقې چې دي ټولې علاقې دغه د وطن خلکو موږ تر ګرځولی دی کلیواله کلي سیمه له غرز له روده تر غره پورې سیمه بولي نو په دې سیمه کښې دا خو ټولې دولتي نه وي که ټولې دولتي دي او پاتې شو دغه مالداران خواران چې در په دره دي شی نه لري دا که خو مسلمانان دي خدای خو لري وایي سکه نه لري نو د ولسمشر ته دا هیله ده چې دغو خلکو ته یې ورکړي چې هغه مځکه شی نه لري باید د دغو خلکو ته یې ورکړي که دا مځکه دولتي وي او که دولتي نه وي او ټول غټ ور هغه ټوله د دغو خلکو وي بیا صحیح خبره ده
السلام علیکم ګران کتونکو زه ذبی الله خبرې کوم د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه اما دا غوښتنه ده چې اشرف غني څه هیله لري چې د موږ دا ټلیفون ته چې کات وراچو او پنځه پنځه غنۍ دی کاتې دغه پیسې لاته مور څه چې دی راشي دا موږ پنجې ته ودرېږي د ضرور څه ضرورت لري چې دی دا پنجې کاتې او قرضې ډېر پځې سلام په احترام
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاس اسلام چې کوم اسلامي دولتونه دي ټول په یو ورځ روزنی شي، دغه پاکستان نه د پنجاب پنجابیان دغه چې دي بیا نن خلک ورته کېنولي او دوه ورځې یو مخکې خوري سر کې یو آخر کې، او حتی سعودي ټولې پیسې پی وخوړې ریالې پی وخوړل. وسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اړوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په مرکزي حکومت غږ کوم چې پکتیا ته هغه خارپي کوي چې ټول جب ته خدمت کوي. والي نیونه سه، معاون نیونه سه، رئیس نیونه سه، ولسوال نیونه سه، سرحدي قمندانان نیونه سه، ټول جیبونه ډکوي. ګمرک د ځاځۍ لارې نه دنیا موټر د افغانستان خاورې ته داخليږي، سل مټر داخليږي، پنځو مټر ګمرکيږي، پنځنه وی پیسې خلی او شورا خلی افغانستان ته داخليږي. د پاکستان په ترو د سی ټیلر د سی مضبوط درنده بارونه په توخم په جزازه لارې په خوش لارې په شارینه لارې نه کابل ته داخليږي، چې د کابل غونډې لارې ور جاره په کیوبا سلا او سرکه په خراب کو په افغانستان میلیونه میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. دا سرکه په خرابېدو حالات کې دي. نو مرکزی دولت باندې غږ کوم، پکتیا کې مقرر کړی دي، په سرحداتو کې مقرر کړی دي، دغه نه لري کوئی چې ور ټول جب ته خدمات کوي نه ملک ته خدمات کوي. په یو سرک باندې ترکی هیواد جوړ کړی دی، د خوست نوانه تر کابل نه بریک هوا څو میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. د پیسو په مقابل کې درانده بارونه په چلیږي، سرک کنډر کنډر کو د خرابېدو په حالاتو کې دی، او دغه سرک باید مخه ونیول شي. ازادي راډیو نوانه مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خبرې کوي ترڅو د دولت سنیم ګړکیاوی دي هغه ته متوجه شي. خلک وایي چې دولت یو سترګې نه دی وړاندې، افغانستان کې باید دواړه سترګې وړاندې دي، هیڅ دم فکر نه دی. مننه.
السلام علیکم، زه را پیغام د ازادي راډیو ته پیژم. زما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا غیله ده چې تاسو د خپل نمبر څخه وایست موږ معنا ډېر د سواد خلک سب په یو یو څه وایست معنا موږ به ووایو په خپل کلتورنو کې.
ګران اوریدونکي، تاسو ویلي دي چې د ازادي راډیو شمیره باید قرار قرار وویل سي، خو یادونه مونږ نه ده کړې چې د کوم پروګرام شمیره، ځکه چې د ازادي راډیو هر خبرونه ځانته بیل شمیره لري. خو دغه پروګرام یعنی ازادي اوریدونکي شمیره تاسو همیشه دغه پروګرام په اخر کې اوریدلی سي. تاسو د خوشحالي پیل.
السلام علیکم، زرینا وتندوی سم د بلوچستان روزانه تاسو چې پروګرامونه کوي ازادي ډو خبرونه مستدی زیات خونه کې دی، زیات معلومات ترلاسه کو. کومه سندور ملمانه خبرونه چې د یو نړیواله شمیره تاسو لرنه ډیره مننه کوم، مهرباني آباد اوسئ.
قدرمنی اوریدونکي، زرمینه وطن دوست د بلوچستان څخه ستاسو څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه مو کړې ده. د سندور ملمانه د پروګرام شمیره به زه درته وایم. خو یادونه کوم چې تاسو کولای شئ په دغه شمیره یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د سهار د لسو څخه بیا د غرمې تر دولس بجو پورې ټلیفون وکړي. د دغه خبرونې کورنۍ شمیره دغه ده: 02-02-31-32-02. یو ځل بیا تکراروم: 02-02-31-202. او نړیواله شمیره نور هم دغه نمره ده، صرف تر هغه مخکې تاسو 00-02 شمیره ووایئ. ستاسو د شجبن او سوکالی په هیله. قدرمنو دوستانو، دا واستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و. نو په یوه میچ ستاسو دا پیغامونه د اړوند چارواکو غوږو ته رسیدلی وي، او په دې برخه کې لازم اقدامات تر سره کړی. هیله ده چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي او د خپل ورځنیو ستونزو، شکایتونو او یا نظرونو څخه موږ خبر کړی، او موږ بیا هغه د ازادي رادیو د لارې خبرو. په دې یادونه سره چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوې دي. د دې خبرونې چغر راټولو، زه ستاسو څخه تر راتلونکي خبرونې پورې اجازه غواړم. تاسو ته ښه ژوند او ښه شپه غواړم. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده سفر وسوا ووشت دریچل ویشت یوش پیتا او یو نریوالش میرا سفر سفر چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.